د سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نورې بیا د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویلي اوس تر هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیز ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیز د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو تر تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانې ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي، چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودېدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 23 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان په نوم محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پاکستاني پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندر او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنو له مخې شوی دی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حوسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حوسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرائیلي او امریکایي اهدافو حملې کړې دي. حوسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې په تورخم کې له جګړې وروسته یو شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د پاکستان له خوا نه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېرته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو ته زیان اړوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه. دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډیر اغیزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې له هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عام خلک اجازه نه لري چې دروازې ته ورنږدې شي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځای شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دیره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواو ته نظامی دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکی سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحې اوسیدونکی دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکی ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېرته کډوال شو. موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلي خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه غدې د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلیو غټي مرمه راتلیو وړي مرمه راتې دا شګو انو ګولې راتلیو بس را مجبور شو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګه غکړي ده الله مې ربانه بچق پیل غل چات حکومت مو واک نه کړای نو
په تورخم کې د دوشنبه پښپاه د دوړو لوريو د کلساتو ترمنز جګړه ون خته چې ترڅ کې دوړو خواوته مرګ جوړ او ماليزيان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوی خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشا سرتیرو د ټپي کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. پلنډ کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری تیر مخستانه ویل چې دواړه لوري لا هم یو بلته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلي دي. له تورخم پاکستانی ځواکونو ټول سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول په خپل ولکه کې اخیسته دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لوري باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 20مې یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي خو هیڅ ترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
راپور کې مو واوریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته له خپلو مینو او کورونو وتلی دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې وضعیت تر اوسه پورې بشپړ ډول پوځي دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې تورخم دروازې ته ورنږدې شي. د راپورونو له مخې د تورخم د بندېدو له کبله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي. همداراز په سوداګریزو توکو بار لسګونه لرې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وای په لاره د ځنډېدو له کبله زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پایل د عواملو په اړه وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلتا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي ځکه چې آلتا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم او سم چې جوړیږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا کتاب بیا غنه دی غپور را ورسېدا.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړی کی، هغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخنه پورې غاړه دی ک بره
دا څه دي چې په دروازو سره چې کم دی دلتا انداز اضافي ځایونه دی لکه په دانور چې کوم کرخه دا په دغه دوی دا چې کوم ازغن تار لګولې دی، نو پاګو اخو د خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفري نوکتې دی هغه ته خپل داسې فاصله ورکړې شوې دي. نو دوی داسې وایي چې په هغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانې په هغه ودانې نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم دی جوړ د اوس نور کار معلومات د کالانه دي چې مطلب رسانې عمل ته نه دي تللی او مونږ ما غا شایلا دا څه کتل نه دی او باقی ان چې مطلب خاص تړای وو ویني چې دا غځای دا څه مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څو غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا څه دی چې وکیانم دا چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت باندې هغه غاړې نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به د خپل قومي مشران غړل دی. قومي مشران او ته یو ډېر احترام ورکړي دا غوي خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلتا کایو کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په و نو هغه به ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاډ نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لري نو د هغه غاډ هم چې کوم وردران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري. نو دا هغه کردار ډیر کم شوی دی، ډیر کمزورې شوی دی، دا ستونزې ډیر وګدي کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره دا څه خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه دا څه کردار نشي ادا کولای کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
وردا چې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دیناست ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا خراشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غړه د پاکستان دی کا په هغه غړه دی دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسائل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکه دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري، نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال کې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادۍ راډیو څلوروش ساعته.
له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه دی کړی او د ناټو او اروپا مشران هم دې ته سترګې په لاره دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیځ د مرستو راتلونکي به څه ډول وي؟ د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماتان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهاله ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبې په ورځ ویل چې اروپای هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فون در لاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونټرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو ماتن کې چې کاپی یې ازادي راډیو تر لاسه کړي لیکلي له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه ماتن کې له اوکراین سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوی چې په خوای اروپای ټولنې د 2025 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونټرلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارد یورو پورې چې 340 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوی چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګري ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپل هغو خبرو ننګه کړی چې ویلی وو په اوکراین کې د اروپا د سولاساتو ځواکونه ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حمله د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرو توند خبرګونونه پرولي وو، خو هغه پرون د خپل دریځ د دفاع تر څنګ وویل یوازینی کس چې ښکاري یو ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې چې د دوشنبه په مخام خبره شو ویلي اوکراین ته غوړه دا و چې له واشنگتن سره د خپل مادني موادو موافقه لاسلیک کړي وای. د وانس په وینا له دې سره به اوکراین امنیتی تضمین ترلاسه کړی وای او دا تضمین به د هغه هیواد له 40,000 سرتیرو څخه ښه و چې 40-60 کاله یې جګړه نه ده کړې. د مرکه په سپینه مړۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولودیمیر زلینسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د اوکراین مادني زیرمو ته د امریکا د لاسرسي موافقه لاسلیک شي، خو داسې ونه شول او بیا ټرمپ زلینسکی تورن کړ چې سولې ته چمتو نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پروند د ادارې پر ایکس پڼه خبره شو ویلې دي، ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي هم وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرینې سیسمکې او کورونې ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي، د سیلابونه د ویجاړیو د یوې بی پایا لړۍ پایل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلي بایللې دي. خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنې شوي، له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه خلډیر اغیزمن شوي یو، نو پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی د روڅ خزم غم داهله د چلمو سره همکاري وکړي.
بل اسلاب زپلای قاسم چې د فرا ولایت د فرارود لسوالی اوسیدونکو د بیاوایي،
سیلاب زموږ هرڅه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جمعات کې ودی کیګو، خپل ټوله کډه مو حل تر وړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس دا فراد سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او یا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبيبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دی وړاندې ویلی وو چې په فراد، کندهار او هلمند ری ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږش کسان مړه کړي او څلويخت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقليمي بدلون لامل ډیر زیانمن شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنجونو د زدکړو ملي کمپاین د طالبانو پر حکومت غ کړی چې دنجونو پر زدکړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو اعلامیه کې ویلي کدا بندیز دیو بل کار لپاره هم دوام وکړي، نه جبرانیدونکي پایلې به ولري.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانګري کېدو سره هم مهاله دنجونو د زدکړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې، خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دغه سي دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان او لس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفای وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یو سینه هیله دا ده چې په زده کړو وکړم او په راتلونکي کې یو ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېر نه هیله شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بل اخر به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د خونځي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل
بدل حسرت
په ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سکل مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمينه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال اګست میاشت کې خبرداري ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر اګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 12 لاسته راوړنې لمنځه وړي او د یو نسل راتلونکي لګواغ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې کدا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو اوري چې په 19 او 15 متره لاندو چپوخ پریگی. قدر من اوریدون که شیبه و رست استاسو غگیز پیغامونه در روژه پا مناسبت خپریگی خو لحقه مخ که یو خبر لرو. در کرکر ده اتالانو ده جامعه چمپینز ترافی ده لوبو دو همه نیم پایلو بنن ده نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمینز پا پام که ده. ده لوبه ده لاهور پا قذافی ستادیوم که ده افغانستان پا وقت ده مسبخین پا یو نیمه بجه پیلیگی ده نن رازی بریالی لوب دل با د را روانې یکشنبه پورز چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلو به ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه او پایلو به ته لاره وموندله.
دروژي رنگونه
سلام ز سجاد يم د کابل سودین کيم ډيره خروجه ده زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کالونو مخکې لروجي مزيني امادګيان نیول دي. یو لاسي کراچي می جوړه کړې ده تر سوخ پلو هوادوالو ته دروجماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. دروجماتي لپاره په دې کراچي کې چاټ چکني سلاتا او د مرچک نه خوندور پکوړې په خوند بیکاری نه خده په دې کراچي دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یو سم.
نوم می مریم ده منګ هر کال د روجی په میاش کې د اوري اچار چو زکه چې به ضرر ده. شنه رومیان گازرې شلغم د جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مې دو اور چوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیس ما په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روجمات میلی جوړول پروګرامونه به موږ جوړول. الته بتلولو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روجماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس په خوند به کوي. ټول به په ګډه روجمات وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روجماتونه کوي.
قدرمن اوریدونکو د